ද වෂිංටන් ඩිසින ද වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝදේ.
السلام علیکم دا وائس اف امریکا دی ریڈیو دے نن د زیارت پرز کال 2023م د مئی د میاشتې شلمه نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د مازیګر شپږ افغانستان کې پنځنیمې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار نه بجې دي. د دی ریڈیو پر دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. په دې خپرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو. لومړی پام شي د مهمو خبرونو سره ټکو ته. پاکستان د ملک په یو شمیر هغه سیمو کې چې کورونا وبا پکې کمه ده د مئی د سلیریشتمې نیټې نه د تعلیمي ادارو بیا پرانستلو او په بندیزونو کې د نرمۍ اعلان کړي. د افغانستان د هلمند ولایت په مرکز لخکرګا کې د سورلو یو ګاډې د ښخ شوي بم سره د جنگېدو په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون نه عام ملکي وګړي وژل شوي. بلخو امریکا په خپل وروستي رپورت کې ویلي طالبانو د روان کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې د عامو خلکو په ضد بریدونه 30% زیات کړي دي. او ملګری ملتونه به نن د اسرائیل او فلسطین د کشالې په سر بیړنۍ غونډه کوي. دغه غونډه د اسلامي ملکونو د تنظیم په غوښتنه بلل شوې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان د ملک په یو شمېر هغه سیمو کې چې کورونا وبا پکې کمه شوې د مئی د سلیریشتمې نیټې نه د ټولو تعلیمي ادارو بیا پرانستلو او په بندیزونو کې د کمی اعلان کړی دی. د پاکستان د پلاننګ او ترقۍ وزیر او د ان سی او سی مشر اسد عمر په مشرۍ کې ترسره شوې غونډې وروسته ویلې شوې په کومو ضلعو کې چې د کورونا شره د 15% نه کمه ده هلته به د سلیریشتمې مئی نه تعلیمي ادارې پرانستل کیږي. د دې ترڅنګ د ان سی او سی د خبر پاڼې تر مخه د شپې د 12 بجو پورې به په اوټلونو کې د بندو ځایونو نه بهر په خوراکونو کولو بندیز نه وي او د سیلګرۍ ځایونه به هم د کورونا د سختو احتیاطي تدبیرونو خپلولو سره خلاصولی شي. په پاکستان کې کورونا وایرس تر اوسه 19,980 کسان وژلي او نږدې 900,000 کسان په دې وایرس اخته دي. د دې ترڅنګ د کورونا وایرس د مخنیوي د ادارې په اعلامیه کې ویلي شوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عامو خلکو پیدل تګ راتګ تر بل اعلان پورې تړل شوی دی. ان سی او سی د دې نه وړاندې په دغه قسمه تګ راتګ د 8 مئی نه تر نن ورځې پورې بندیز اعلان کړی و. اوس یې دغه بندیز تر خپل بل اعلان پورې غځولی. البته د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت روان دی. د افغانستان د هلمند ولایت په مرکز لخکرګا ښار کې د سورلو یو ګاډی د ښخ شوي بم سره د جنگېدو په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون نه عام ملکي وګړي وژل شوي. د هلمند د والی وایان عمر زواک امریکا غږ ته ویلي په دې چاودنه کې یو ښځه او دوه ماشومان ژوبل هم دي. د افغانستان د دفاع وزارت د چاودنې مسؤلیت د طالبانو په غاړه اچولی او ویلي دي چې دغه ماین وسلوالو طالبانو د سړک په غاړه خښ کړی و. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او له دغې پیښې ذمواري هم چا تر دې دمه په غاړه نه ده اخیستې. بلخوا د دفاع وزارت ویلي د ملک په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو په ضد وروستي عملیاتو کې امنیتي ځواکونو 178 طالب وسلوال وژلي دي. اخوا طالبانو په لغمان ولایت کې د دولت شاه ولسوالۍ د نیولو دعوه کړې ده. د ویویا د یو رپورټ تر مخه ځایي اوسیدونکو او حکومتي سرچینو په دولت شاه ولسوالۍ د طالبانو د قبضې تصدیق کړي او رپورټونه وایي امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ نه پشا شوي او څه مزاحمت هم نه کړي. خو امریکا وایي طالبانو په افغانستان کې د تیر کال په نسبت پر روان کال کې په عامو خلکو بریدونه ډیر زیات کړي دي. په افغانستان کې د امریکا د محکمې دفاع د څار انسپکټر جنرال ویلي طالبانو د کال 2020 په لومړیو دریو میاشتو کې په امریکایي او اتحادي ځواکونو بریدونه نه دي کړي خو په افغان ولس او امنیتي ځواکونو یې بریدونه 30% زیات کړي دي. دفتر په خپل رپورټ کې دا هم ویلي طالبانو د القاعده سره اړیکې په ځای ساتلي او ورسره د غټو حملو منصوبه بندۍ هم کړې دي. او ملګری ملتونه به نن د اسرائیل او فلسطین د کشالې په سر بیړنۍ غونډه کوي. دا غونډه د اسلامي ملکونو د تنظیم په غوښتنه بلل شوې چې د کورونا وایرس د خورېدلو وروسته به په لومړي ځل د امریکې په نیویار ښار کې د ملګرو ملتونو په مرکز کې ترسره کیږي. په تیرو 14 میاشتو کې به دا لومړۍ غونډه وي چې پکې به د یو شمېر ملکونو خارجه وزیران نیغ په نیغه ګډون وکړي. د مئی د میاشتې راهیسې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ راپورته شوي نښتو کې تر اوسه 228 فلسطینیان وژل شوي چې پکې 48 ماشومان هم شامل دي. او د حماس لخوا په اسرائیل په راکټي بریدونو کې لږ تر لږه 12 اسرائیلي وګړي وژل شوي چې یو پکې شپږ کلن ماشوم شامل دی. ملګرو ملتونو او یو شمېر د بشري حقونو ډلو په اسرائیل او حماس د عامو خلکو د وژنې د ودرولو غږونه کړي دي. خو دغه جګړه نن هم روانه ده او رپورټونه وایي اسرائیل په غزا نوره بمباری کړي او حماس هم په اسرائیل راکټې ورولې دي. او د امریکې د کانګرس نه درې تور پوستو امریکایانو چې عمرونه د سلو کالو نه زیات دي غوښتنه کړې ده چې امریکا د سل کاله وړاندې د سپینو خلکو لخوا د تورو خلکو د قتل عام پلټنې وکړي او په امریکا کې د تورو خلکو ته تحفظ ورکړل شي. وایو لا فیچر چې وسی عمر یو سل وکاله دی کانګرس ته وویل په تیرو سلو کالو کې چا د دوی تپوس ونه کړو او اوس هم هر ورځ د تورو خلکو مړي په لارو کوڅو کې موندل کیږي خو تپوس یې نشته. په کال 1921 کې د اوکلاهاما په تولسا ښار کې سپینو امریکایانو د تورو خلکو ټول کلی سیزلی و چې پکې د 300 نه زیات کسان ژوندي سوځول شوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
نورګونکو دا د وی او ای ډیوا خبرونه دي. په دې اوساته خبري خبرونه کې د کرونا وبا پاړه افغانستان کې د روسټیو پرمختیاو او د فلسطینو اسرائیل کې روسټي جګړه په اړه باندې د ریپورتونو ترڅنګ نور یو شمېر ریپورتونه لرو را سره مل اوسه. اولنې ریپورت هم د کرونا وبا پاړه باندې. پاکستان کې د کرونا وبا مخنیوي لپاره جوړې کمیټه ان سی او سی په لاکډاون یا لګول شو بندیزونو کې د نرمۍ اعلان کړی دی. خوای چې ځنه بندیزونه به بیا هم پځېوی. په دې لړ کې د شورو چهارشنبه په ورځ د منصوب بندي او پرمختیا د وفاقي وزیر اسد عمر په مشوره یو غونډه ترسره شوې ده چې پکې دا فیصله شوې ده چې په کوم ځلو کې د 50% نه کم د کرونا پیښې رپورټ کیږي هلته به د مې سری رښتمې نیټه نه تعلیمي ادارې پرانستل شي. خو په فیصله کې ویل شوې ده چې مزارونو ته، سینماګانو او پارکونو ته به د خلکو پتک هغه شان بندیز وي. دا په داسې حال کې چې پاکستان کې د کرونا وبا مخنیوي ادارې ویلي دي چې په تیرو سړي ساتو کې د کرونا وبا نه 141 نور کسان مړ شوي دي. په دې اړه باندې را سره نور تفصیل د وی او ای ډیوا خبريال ریاض حسین په دې رپورت کې شریکوي.
د حکومت لخوا په بندیزونو کې د نرمې کولو او ځینی بندیزونو پر ځای ساتلو پریکړه په داسې وخت کې شوې چې په پاکستان کې په تیر شواروس کې نور یو سل یو دیرش کسان د کرونا څخه مړ شوي. د کرونا د سار اداره ان سی او سی وایي په تیرو سلیرشتو ساعتونو کې په ملکی کچا د کرونا د معلومولو یو 15,000 یو سل او دیرش معاینه شوي چې پکې 4,200 او کسانو کې د کرونا وایرس معلوم شوي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمه وایي په تیرو سلیرشتو ساعتونو کې 4,400 کسانو کې وایرس معلوم شوي او 38 کسانو ژوند د لاسه ورکړی دی. د پاکستان د وزیر اعظم د صحت سلاکار ډاکټر فیصل سلطان وایي د ان سی او سی لخوا لګول شوي بندیزونو په نتیجه کې په ټول هیواد پاکستان کې تر ډیره حده پورې مثبت نتیجې مخته راغلی دي. دوی وایي د کرونا ناروغي لا ختمه نه ده او باید چې خلک په احتیاطي تدبیرونو عمل وکړي.
تدابیر ہے، ماسک کا استعمال ہے، ہجوم میں نہ جانا
په احتیاطي تدبیرونو عمل کول، د غنی غونی نه ځان ساتل او د ماسکونو استعمال داسې تدبیرونه دي چې دا مونږه پری خودي نشو. او بلدا چې په ټول ملک کې د ټیکو لګولو عمل روان دي او دا ډیره ضروری ده چې تاسو په خپل نمبر دغه ویکسین او لګوي. د پاکستان د پلانینګ او پرمختیا وزیر اسد عمر په مشرۍ کې شوې د غونډې وروسته ویل شوې دي چې په کوم ځلو کې د کرونا د مثبت کیسونو شرح د 15% نه کم ده هلته بعد د مې د سلیرشتمې نیټې څخه تعلیمي ادارې پرانستل شي. د ان سی او سی په خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې د شپې د 12 بجو پورې به د بندو ځایونو نه بهر په خوراکونو بندیز نه وي او د سیلګری ځایونه به د کرونا د سختو احتیاطي تدبیرونو څخه خلاصول شي. ودونه به په خلاصو ځایونو کې آزاد وي او د یو نیم سل پورې کسان پکې ګډون کولی شي. خو مزارونه، سینماګانې، پارکونه به بند وي. په بندو ځایونو کې به په ورزش کولو بندیز وي. هر ډول غونډې را جوړول به منع وي او د ونیز رخصتې په ورځ به د عامو سورلو د گاډو په تګ راتګ بندیز وي. د صحت پوهان یې سرګندوي په بندیزونو کې د نرمۍ سره د کرونا په کیسونو کې اضافه هم کیدی شي. په مرکزی ښار پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې د کرونا د ناروغۍ انچارج رجسٹرار ډاکټر سادات داوړ وایي د ټول بند له امله په هسپتالونو کې د کرونا ناروغان او مرګونه راکم شوي وو او کله چې دا زیاتېږي نو بیا په هسپتالونو بوج زیات شي.
د انفیکشن پیشنٹ ډیر زیات سپیډ کیږي نو غټه مسله هم دا راځي چې بیا بیډز اویلیبلټی موږ سره کم شي. نو بیډز اویلیبلټی چې کمیږي بیا به زموږ عوام چې دی هغه ډیفینیټلی ډیر متاثر کیږي او ډیر ایکسپایری هغې سره نور هم کیږي. د لاک ډاون ختم کړو پبلک ګیدرینګ دا مثال هغه شان دی کولاو کو او ان کیس دا ویډینګ هال شو دا نور چې کم انډور اکټیویټیز کیږي دې سره به ډیفینیټلی دا کیسز بیا هم شي واکیږي.
د ټپ په هانوایي د کرونا د مخنیوي لپاره ویکسینو لګولو ته اړتیا ده. ریاض حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا مردان.
د وی او ای ڈیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه دي. پاکستان کې د کورونا وبا مخنیوي ادارې نیشنل کمانډ اینڈ آپریشنل سنټر د یو نوی اعلامیې تر مخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عامو خلکو پیدل تګ راتګ باندې بندیز نور هم غځولې شوې دي. د دې نه وړاندې این سی او سی فیصله کړې وه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پوله تګ راتګ به د مئی شلمې نیټې پورې پسې وي. سکه هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت دوام لري، خو تاجرانو وی او ای ډیو ته ویلي دي چې د کرونا وبا له وجې د بندیزونو په نتیجه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت نور هم متاثر شوی دی. په دې اړه باندې را سره نور تفصیل د وی او ای ډیو خبریال ابراهیم شینواری په دې رپورٹ کې شریک وی.
پاکستان کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سنټر یا این سی او سی د پرون ورځې یعنی چهارشنبه د ورځې خپرې شوې اعلامیه له مخه د پاکستان او افغانستان او پاکستان او ایران ترمنځ واړه پولې د پیدل تګ راتګ لپاره تر د بل اعلان پورې تړلې وساتل شوې. د دغې نه وړاندې د این سی او سی د پنځمې مې پریکړې له مخه دغه واړه پولې د اتم مې نه تر شلمې مې د عامو خلکو د تګ راتګ لپاره تړل شوې وې. البته په دغه ورځو کې په پاکستان کې ایسار شو افغانانو او افغانستان کې رئیس اشرف پاکستانیانو له واپس ایتلو اجازه وا. ورسره په دغه موده کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ غیر د وړو کې اختر درې ورځې رخصتې دوه اړخیزه تجارت بحاله وو، کوم چې اوس هم بحاله دی. خو د تورخم په پوله د ځایي تاجرانو او ترانسپورټرانو په وینا په دغه ورځو کې تجارتي حالې ځلې تر ډیره حد کمې شوې وي. دا چې د وړو کې اختر رخصتې ختمېدو نه پس اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ کاروبار کې څک تیزی راغلی او کڅنګ د دغه په حق له په تورخم کې ویزای کلیرنګ ایجنټ بیر خان وایس اف امریکا ډیو ته اویل چې د افغانستان اړخته د گاډو وزن کولو
پر د وایس اف امریکا
د خرابې له وجې په ګڼ شمېره کې تجارتي توکو نه ډک گاډي د پاکستان اړخته رئیسار شوی.
نو دې طرف نه هغه پاسو نه شوی دی، خو کله خپل او کانکا کې طرح راشي هغه بیا ورګین ټیکن یو غار کې نو زی په دې کې کې نو زی کله دې پر او کانټر لري اسن کې طرح راشي دا امپورټ غاړی هغه څه ولاړی افغانستان سر باندې کوم ټرمینل دی چې څلو غاړو نه زیات دی یو نیمه سو نه زیات را درومینه او هغه نه زیات دی هغه چې دک شي هغه غاړی چې دک شي دلته دا روډ باندې وړیاړي ورته غاړه دې څنګه کې ټیم وړیاړي دوه دې وړیاړي درې وړیاړي چې دا دې کې هغه علم خبرې نه شي یو نیمه دې سره یو شي نو بس هغه وجنه دا کله کله کانټه خراب وي دوه ورځې خراب وي درې خراب وي مګر زړه کانټه
خود صابر خان په وینا د پخوا په پرتله د تجارتي گاډو شمیره کډیره کم شوه او په مشکل سره د ورځې په کچه د پاکستان له اړخه شپته اویا گاډي افغانستان ته ځي او د افغانستان له اړخه اتیا سل گاډي پاکستان ته راځي. په تورخم کې ځای د ترانسپورټرانو تنظیم مشر عظیم الله شینوار یې چې ځنې هغه ډک گاډي چې د ډرایورانو تعلق د خیبر ضلع سره نه دی د هغوی نه د افغانستان ویزې تقاضا کولی شي، نو ځکه هم یو څه شمیره ډک گاډي رئیسار شوي.
افغانستان پاکستان
پاکستان په کال 2018 کې واړه افغانانو ته پاکستان ته دراتو د پر د ویزه شرط لازمی کړی وو. د کومې په جواب کې چې اوس د افغانستان حکومت هم د خیبر نه پرته نورو ترانسپورټرانو د ویزه تقاضا کوي. د ځایي تاجرانو په وینا دا مهال د تور هم د لیارې افغانستان ته زیاتره د سیمټو ډک گاډی زی او د افغانستان له اړه هم زیاتره فقط سوپسټون راوړی شي. د هغوی په وینا د تازه میوه او تازه سبزیو سیزن شروع کېدو سره به دغه د دوړخیزه تجارت کچه هم اضافه شي. د ان سی او سی د پرونی اعلامی له مخه د هاغوی تر بل اعلان به د دواړه هیوادونو ترمنځ په واړه پلو د عامو خلکو عمومي تګ راتک تړلې. البته د بل اعلان کوم نیټه نه د واضح کړی شوی. ابراهیم شنواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
ګران اوریدونکو، دا د وی او ای ډیوا خبرونه دي. کرونا وبا کسو هم د ژوند هر اړخ متاثر کړی دی، خو د ځوانانو تعلیم یې هم په بده توګه باندې اغېزمنه کړې. په خیبر پختونخوا کې کالجونو او پوهنتونونو ته تلونکي جینکي وایي سناسه تعلیم یې آنلاین یا د انټرنیټ د لارې روان دي، خو دوی وایي څنګه چې په فعاله توګه باندې تعلیمي سرګرمې په تعلیمي ادارو کې ترسره کولې، دا مهال یې هغه شان خوند نشته. وی او ای ډیوته انجنونو طالب علمانو ویلي دي چې دوی ژوند نور تنګ شوی او د فشار د لاندې دي، خو بیا هم د حالاتو مقابله کوي. د وی او ای ډیوا خبریاله سادیا قاسم شاه د دې سره خبرې کړې او یو رپورټ په تیار کړی او ری دوته ستاسو پام را ګرځو.
د نړۍ په شان پاکستان کې هم د کرونا وبا د لاسه عام خلکو خصوصي توګه باندې د ځوان کول ژوند ډیر اغیزمن شوی دی. د ژوند دغه برخه چې پکې هر کس ته تعلیم، لوبو او ملګرو سره لیدلو د ژوند هر عمل کې ډیر متحرک وي، د تاسې د ژوند ډک خلکو ژوند د کرونا د لاسه داسې ښکاري ودرېدل دي. که د پښتنو په سیمو کې ډیر جنکای اوس هم د کلتوري روایت د لاسه زیاتره ژوند کور کې دننه کوي، خو د تعلیم او د کار روزګار لپاره د اوس جنکای د کورونو نه لری لری پورېږي. د داسې جنکو اکټیو یا متحرک ژوند هم د کرونا وبا د لاسه اغیزمن شوی دی، خو دوی وایي آنلاین خپل ملګرو سره ګپ شپ کوي او د خپل تفریح موقع ګوري. د دولسم جمعات عائشه وایي د کرونا وبا له وجې اوس هغه کالج ته نه ځي، کله کله د آنلاین تعلیم نه هم تنګ شي او چې کله دا داسې دباو محسوسوي نو بیا دا موسیقي اوري یا د ټوکو خندا ډراما یا پروګرام وګوري.
نو بس پریشان نه بشکېدو لپاره موږ اکثر خپل سبق ویل نه پاسم، بس فلم وګورو یا ټي وي ډراما وګورو یا سخندا والا ډراما وګورو چې کم سره زموږ موډ لږ ښه شي. اکثر اور اکثر پکې څه سندرې هم وورو او هغه سره موږ دې هر څه باره کې بیا سوچ نکو او لږ ریلیکس یو.
خود سوابه سره تعلق لرون کې هم د دولسم جماعت زده کوونکې ملایکا شاوای آنلاین تعلیم دوی هر وخت فکر کې اچولی وي او د دې د لاسه هر وخت په دباو کې وي. هغه وایي کله هغه داسې دباو محسوس کړي نو بیا د کور نه بهر کولاو ځای ته وزي او کله کله په موبایل یا په ټي وي باندې ډرامې وګوري.
پریشانی نه بچ کېدو د پاره مونږ اکثر بهر لاړ شو، واک وکړو یا چې زمونږ دهان دي هر سنه اخوشي یا کله پکې ټي وي وګورو. خپل سبق چې کوم ټایم زمونږ نه یې هغه پک ټایم فری ټایم کې مونږ ټي وي وګورو یا موبایل استعمال کو یا داسې غاني وغیرہ وورو چې کم باندې زمونږ دهان دي هر سنه چې دنو اخوشي او مونږه دا پریشانی لګا کم شي.
یو بل د کالج د کون کې کائنات اختر وای د تیر یو نیم کال راسي تعلیمي ادارې بندي او دوی کور کې دننه بند ناشتي او کور کې آنلاین تعلیم کوي، خو هغه وایي د هر څه سره دوی باندې ډیر زیات دباو راشي. خو کله چې هغه د ذهني دباو ښکار شي نو د ذهني سکون لپاره بیا هغه څه کوي. په دې حق لا کائنات اختر وی وی دی وتا صدا ویل
آنلاین کلاسز نه چې کله تنگ شم هغه د دې چیز بیا سکرین ته نه ورسم. زه کوشش کوم چې زه زیات تر خپل پیرن سره واک باندې وزم، بهر پینټینګ کوم یا بورډ گیمز کوم. خو سکرین چونکه از صرف زمو خپل کلاسونو ته لیمیټډ دی نو هغه نه بیا تنګیږم. ای د وجه زما ټی وی ته هم ډیر شوق نه نه لیپ ټاپ باندې نور موویز یا ستا شوق
هم. د سوابای زلی دی یو کالج د کونکي لایبا وای ټولز د کونکي د آنلاین تعلیم نه تنګ شوی دی. جنکای په کورونو کې بندي، خو هغه وای د نور خلکو حالات نه خبرېدو لپاره هغه زیاتره د سوشل میډیا یا د ټولنیز رسنو استعمال کوي او داسې اختماجی رابطه ساتي.
تاسو خبرې چې خلک په کورونو کې بند دي او د بهر دنیا نه خبر نه دي، نو غیر پر از خپل ټایم په سوشل میډیا باندې تیروم چې د نور خلکو سره په ټچ کې یم او د غیر حالات نه هم خبر یم.
د کرونا وبا نه ځوان کول خصوصي توګه باندې جنکای خپل تعلیمي ادارو بندیدو او د خپل ملګرو سره نه لیدلو آنلاین تعلیم تر ټولو زیات پریشان کړی دي او دوی د ذهني دباو ښکار دي، خو تعلیم ولا دا شعور ورکړي چې د دې حالاتو نه باوجود به ځان کم کم مشغلو سره مثبت او پرسکون ساتي. سادیہ قاسم شاہ، وی او ای ڈیوا، پیخبر.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه دي. د امریکا دفاع وزارت په یو رپورت کې ویلي شوې دي چې د کال 2020 د دریو میاشتو په پرتله د روان کال 2020 په دریو میاشتو کې د طالبانو لخوا بریدونه 30% زیات شوې دي. په افغانستان کې د امریکا یو سفارتکار روس ویلسن ویلي دي چې د زیاتیدونکو بریدونو ذمہوار طالبان دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم ویلي طالبان په خپل ټول قوت سره کوشش کوي چې د افغانستان سیمې ونیسي، خو په دې کې تر اوسه ناکام دي. افغانستان کې سیړونکو بیا وی او ای ډیو ته ویلي دي چې طالبانو تر اوسه د القاعده شبکې سره خپل اړیکې په ځای ساتلې دي. طالبانو په دې خبرګون نه دی خودلې. په دې اړه سره نور تفصیل د ډیوا خبريال حکمل روان د کابل نه په دې رپورت کې شریکوي.
د امریکا دفاع وزارت مپتش په هغه راپور کې چې تازه خبر شوی ویلي چې طالبانو د تیر کال په پرتله خپل بریدونه زیات کړي. د راپور لمخې د 2021 کال په لومړۍ روبه کې 10,401 بریدونه او د همدې کال په دوهم روبه کې 11,515 بریدونه ترسره شوي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 10% زیاتوالی ښایي. په افغانستان کې د امریکا شازدفیر راس ویلسن هم طالبان په دې ګرموي چې د سولې خبرو سره هم مهاله په ښارونو او ولسوالیو کې خپل بریدونه زیات کړي دي. ویلسن زیاته کړي چې موږ د طالبانو د دې چلند چې د افغانانو په وړاندې نه توجه کیدونکی تاوتریخوالی زیات کړی او دوام کوي خوشیني یو، په داسې حال کې چې دوی په سیاسي پروسه کې برخه لري او د یو سیاسي جوړجاړي لپاره هڅې کوي. د طالبانو لپاره د دې کار کوم دلیل نشته. نوموړي دا هم ویلي چې دایش دی یو لړ بریدون مسولیت په غاړه لري، خو دا کار طالبان دی تاوتریخوالي له مسولیت څخه نشي خلاصولای. د دغه راپور او د راس ویلسن له خبرو وروسته دی افغانستان ملي امنیت شورا هم ویلي دی چې طالبان په عام خلکو او ملکی اهدافو بریدون د فشار اچولو لپاره دی ترڅو ځان کوي وخایي. د یاد شورا ویان رحمت الله اندړ وای دی طالبانو تمرکز په جګړې ده او په خپل ټول توان کوخ کوي چې زینی صحیح ونیسي، تخریب کړي او کډو کولو ته مجبور کړي. اندړ وویل
دا طالبانو تمرکز پر جګړه ده او خپل ټول توان کوخخ کوي چې ځینی ساحه د نیولو په نامه تخریب او خلک کډو ته مجبور کړي. دوی پر عام ولس او ملکی اهدافو فشار د دې لپاره واردوي چې ځانونه قوي وخی. تیر څلوروي ساعتونه یې د کندوز، بغلان، بلخ، غزنی، میدان وردګ، لغمان او ننګرهار ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې جګړه او تحرکات کړي وو چې د هدف ترلاسه کولو پرته درانه تلپات وروخت.
د رپورټونو لمخې کڅو هم په افغانستان کې د طالبانو لخوا د 2020 کال په لومړۍ درې میاشتو کې په امریکایي او اتحادي ځواکونو باندې بریدونه نه دي شوي، خو په عامو خلکو امنیتي ځواکونو یې بریدونه زیات شوي دي. د یاد دفتر په راپور کې ویل شوي دي طالبانو د القاعدې شبکې سره اړیکې په خپل ځای پاتې دي او د ځینو بریدونو په ترسره کېدو کې هم لاس ورسره دی. سیاسي څېړونکي هم وایي چې طالبان د القاعدې سره پخې اړیکې لري او د القاعده لپاره یې د جنگ بستر هوار کړی دی. سیاسي څېړونکی منصور یوسفزی زیاتوي چې ټولې طرح ګریډلې د طالبانو تر چتر لاندې فعالیتونه تر سره کوي. یوسف زی وویل
طالبان لا هم لال قاعده سره خپل اړیکې نه دي پرې کړې، بلکې دا ښکاری چې د اړیکې لا پیاوړي هم دي. هغه څه چې افغان حکومت او نړیوال هم په وار وار په دې باندې ټینګار کړی دا او په دې اړه اندېښنه هم سرګند کړی دي. په افغانستان کې طالبان او القاعده او نور ترهګر ډلو ته د فعالیت زمينه برابره کړې ده. ټول ترهګر ډلې د طالبانو د چتر لاندې دوی فعالیت کوي.
امریکایي افغان چرواکي داسې مهال په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو خبرې کوي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د جګړې رپورونه ورکول کیږي او دواړه لوري یو بل ته د درنو تلفاتو د اوښتو ادعا کوي. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے نن د زیارت ورځ کال 2020 د مئی د میاشتې شلمه نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د مازیګر شپږ، افغانستان کې 5:30 او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار 9 بجې دي. د ډیو ریډیو په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. په دې خپرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی پام شئ د مهمو خبرونو سره ټکو ته. پاکستان د ملک په یو شمېر هغه سیمو کې چې کورونا وبا پکې کمه ده، د مئی د 23 نیټې نه د تعلیمي ادارو بیا پرانستلو او په بندیزونو کې د نرمۍ اعلان کړي. د افغانستان د هلمند ولایت په مرکز لخکرګاه کې د سورلو یو ګاډی د ښخ شوي بم سره د جنگېدو په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 عام ملکي وګړي وژل شوي. بلخو امریکا په خپل وروستي رپورت کې ویلي طالبانو د روان کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې د عامو خلکو په ضد بریدونه 30% زیات کړي دي. او ملګری ملتونه به نن د اسرائیل او فلسطین د کشاله په سر بیړنۍ غونډه کوي. دغه غونډه د اسلامي ملکونو د تنظیم په غوښتنه بلل شوې ده. او اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان د ملک په یو شمېر هغه سیمو کې چې کورونا وبا پکې کمه شوې، د مئی د 23 نیټې نه د ټولو تعلیمي ادارو بیا پرانستلو او په بندیزونو کې د کمی اعلان کړی دی. د پاکستان د پلاننګ او ترقۍ وزیر او د ان سی او سی مشر اسد عمر په مشرۍ کې ترسره شوې غونډې وروسته ویلې شوې په کومو ضلعو کې چې د کورونا شره د 15% نه کمه ده، هلته به د 23 مئی نه تعلیمي ادارې پرانستل کیږي. د دې ترڅنګ د ان سی او سی د خبر پاڼې تر مخه د شپې د 12 بجو پورې به په هوټلونو کې د بندو ځایونو نه بهر په خوراکونو کولو بندیز نه وي او د سیلګرۍ ځایونه به هم د کورونا د سختو احتیاطي تدبیرونو خپلولو سره خلاصولی شي. په پاکستان کې کورونا وایرس تر اوسه 19,980 کسان وژلي او نږدې 9,00,000 کسان په دې وایرس اخته دي. د دې ترڅنګ د کورونا وایرس د مخنیوي د ادارې په اعلامیه کې ویلې شوې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عامو خلکو پیدل تګ راتګ تر بل اعلانه پورې تړل شوی دی. ان سی او سی د دې نه وړاندې په دغه قسمه تګ راتګ د 8 مئی نه تر نن ورځې پورې بندیز اعلان کړی و، خو اوس یې دغه بندیز تر خپل بل اعلان پورې غځولی. البته د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارت روان دی. د افغانستان د هلمند ولایت په مرکز لخکرګاه ښار کې د سورلو یو ګاډی د ښخ شوي بم سره د جنگېدو په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 9 عام ملکي وګړي وژل شوي. د هلمند د والی وایان عمر زواک امریکا غږ ته ویلي په دې چاودنه کې یو ښځه او دوه ماشومان ژوبل هم دي. د افغانستان د دفاع وزارت د چاودنې مسؤلیت د طالبانو په غاړه اچولی او ویلي دي چې دغه ماین وسلوالو طالبانو د سړک په غاړه خښ کړی و. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او له دغې پیښې ذمواري هم چا تر دې دمه په غاړه نه ده اخیستې. بلخوا د دفاع وزارت ویلي د ملک په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو پر ضد وروستي عملیاتو کې امنیتي ځواکونو 178 طالب وسلوال وژلي دي. اخوا طالبانو په لغمان ولایت کې د دولت شاه ولسوالۍ د نیولو دعوه کړې ده. د ویویا د یو رپورټ تر مخه ځایي اوسیدونکو او حکومتي سرچینو په دولت شاه ولسوالۍ د طالبانو د قبضې تصدیق کړي او رپورټونه وایي امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ نه فشار شوي او سم مزاحمت هم نه کړي. الفا امریکا وای طالبانو په افغانستان کې د تیر کال په نسبت پر روان کال کې په عامو خلکو بریدونه ډیر زیات کړی دي. په افغانستان کې د امریکا د محکمه دفاع د څار انسپکټر جنرال ویلي طالبانو د کال 2020 په لومړۍ او دریو میاشتو کې په امریکایي او اتحادي ځواکونو بریدونه نه دي کړي، خو په افغان ولس او امنیتي ځواکونو یې بریدونه 30% زیات کړی دي. دفتر په خپل رپورټ کې دا هم ویلي طالبانو د القاعده سره اړیکې په ځای ساتلي او ورسره د غټو حملو منصوبه بندۍ هم کړې دي. او ملګری ملتونه به نن د اسرائیل او فلسطین د کشالې په سر بیړنۍ غونډه کوي. دا غونډه د اسلامي ملکونو د تنظیم په غوښتنه بلل شوې چې د کورونا وایرس د خورېدلو وروسته به په لومړي ځل د امریکې په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو په مرکز کې ترسره کیږي. په تیرو 14 میاشتو کې به دا لومړۍ غونډه وي چې پکې به د یو شمېر ملکونو خارجه وزیران نیغ په نیغه ګډون وکړي. د مئی د میاشتې راهیسې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ راپورته شوي نښتو کې تر اوسه 220 فلسطینیان وژل شوي چې پکې 3 ماشومان هم شامل دي. او د حماس لخوا په اسرائیل پر راکټي بریدونو کې لک تر لګه 12 اسرائیلی وګړي وجل شوی چې یو پکې شپکلن ماشوم شامل دی. ملګرو ملتونو او یو شمیر د بشري حقوقو ډلو په اسرائیل او حماس د عامو خلکو د وجنې د ودرولو غوښتنه کړې دي، خو دغه جګړه نن هم روانه ده او رپورټونه وایي اسرائیل په غزا نور بمباری کړي او حماس هم په اسرائیل راکټي ورولې دي. او د امریکې د کانګرس نه درې تور پوستو امریکایانو چې عمرونه د سلو کالو نه زیات دي غوښتنه کړې ده چې امریکا د سل کال وړاندې د سپینو خلکو لخوا د تورو خلکو د قتل عام پلټنې وکړي او په امریکا کې د تورو خلکو ته تحفظ ورکړی شي. وایولا فیچر چې وسی عمر یو سل اوه کاله دی کانګرس ته وویل په تیرو سلو کالو کې چا د دوی تپوس ونه کړو او اوس هم هر ورځ د تورو خلکو مړي په لارو کوڅو کې موندل کیږي خو تپوس یې نشته. په کال 1921 کې د اوکلاهاما په تولسا ښار کې سپینو امریکایانو د تورو خلکو ټول کلی سیزلی و چې پکې د 300 نه زیات کسان ژوندي سوځول شوي وو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګرانو اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی. د اسرائیل او فلسطین د وسلوارې ډلې حماس ترمنځ نن په یو لسمه ورځ هم جګړه روانه ده. سکو هم د دې جګړې د ودرولو لپاره د نړۍ په کچ هڅې روانې دي خو تر اوسه پکې څه کامیابی نه ده ملو شوې. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د امریکا د صدر جو بایدن د هغې غوښتنې منلو نه انکار کړی دی چې پکې په غزا کې د هوایي بریدونو ودرولو ویلې شوی وو. بلخوا ملګرو ملتونو د اسرائیل او فلسطین جګړې ودرولو لپاره د اسلامي هیوادونو تنظیم او آی سی په خواست بیړنې غونډه را بللې ده. په دې اړه باندې نور تفصیل د وایس اف امریکا په یو رپورت کې د ډیوا همکار شعیب زاده راکوي.
د نړۍ دولسو هیوادونو خارجه وزیران نږدې 14 میاشتې وروسته د امریکا نیویارک ښار ته سفر کوي چې د ملګرو ملتونو په دغه غونډه کې نیخ په نیغه ګډون وکړي. د کورونا وبا خورېدو وروسته به دا د ملګرو ملتونو په سر دفتر یا هډ کوارټر کې لومړی غونډه وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټیرس چا چې په سمدستي توګه په غزا کې د روانې جګړې ختمولو غوښتنه کړې هغه به د ملګرو ملتونو د غزانګړې غونډې ته هم وینا کوي. نن د زیارت په ورځ دغه بیړنۍ غونډه په داسې مهال راپلل شوې چې نن سهار د فلسطین او اسرائیل لخوا یې وار بیا بریدونه شوي او د اسرائیل په هوایي بریدونو کې په غزا، خان یونس او دیر البلاح راکټونه وشتل شوي. د جرمني خارجه وزیر هیکو ماس نن د اسرائیلي او فلسطینی چارواکو سره د لیدو لپاره دغه سیمې ته رسیدلې. نوموړي خپل دغه سفر د دواړو غاړو د خلکو سره د مرستې یا غمرازۍ په توګه کړی. څوک چې ورځ او شپه د خپل ژوند په ویره کې دي، نوموړي په دغه مهال ویلي اسرائیل د حماس ځلې د راکټونو د ویرې نه د خپلې دفاع حق لري. په یو ټویټ کې هیکو ماس ویلي دا اوس په نړیواله ټولنه دا چې دغه تشدد ختمولو او ورځبندۍ کولو لپاره څه کولی شي او موږ له پکار ده چې د سولې په خبرو او بیرته د حالاتو په سمولو کار وکړو. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو بیا تیره ورځ د امریکا صدر جو بایدن لخوا د جګړې کمولو غږ رد کړی. د جو بایدن لخوا د اسرائیل په بریدونو کې د کموالي د غږ په ځواب کې نتنیاهو په یو بیان کې ویلي دغه عملیات به د خپل هدف ترلاسه کولو پورې روان وي. نتنیاهو زیاته کړې د امریکا د صدر په مرستو یې مننه کوو خو اسرائیل به تر هغې پورې ځي چې د اسرائیل خلکو ته امنیت او حالات سم کړي. د تیر شپې پورې په غزا کې د روانې جګړې د لاسه د صحت ځایي چارواکو په وینا د مرګونو ټول شمیره 228 ته رسیدلې چې په کې 14 ماشومان هم شامل دي. د اسرائیل چارواکي بیا د 12 اسرائیلیانو د مرګ دعوا کوي. وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ ویلي چې صدر جو بایدن نتنیاهو ته ویلي چې هغه په جګړه او ډزو کې پوره کمی لیدل غواړي چې ډزبندې ته لار هواره شي. تیر ورځ د خبریالانو سره د خبرو اترو په وخت د وایټ هاوس نائب سیکرټری کیترین جین پیری دانه دی ویلي چې چرې د اسرائیل لخوا په غزا روانه بمباری ونه درېدا نو سبا کیږي خو زیاته کړې ده زموږ نظر دا دی چې دا هر څه په سفارتي توګه په پټه او په تادې سره وشي تیر ورځ بیا د پینټاګان لخوا په رپورت کې ویل شوی چې د امریکا د دفاع وزیر لایټ آسټن تخپل اسرائیلي هم منصب بینی ګینټ سره په دویم ځل خبرې کړي. د پینټاګان د پریس سیکرټر تر مخه د امریکا دفاع وزیر د اسرائیل دفاع وزیر ته ویلي چې امریکا د اسرائیل د خپل دفاع د حق ملاتړ کوي، خو سره د دې د بې ګناه خلکو په وجنه خپل اندېښنې ښودلې دي. د اسرائیل وزیر اعظم ویلي موږ دا وخت د یوې سختې په ودرولو کې بوخت یو. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو هغه ټولې نیوکې رد کړې او زیاتوي چې عسکر یې د عامو خلکو د وژنو مخنیوي لپاره خپلې پوره هڅې کوي. نوموړي ویلي چې اسرائیلي پوځ کوشش کوي چې رسا نخې یا ځایونه په نخه کړي چې د بریدونو ځواب ورکړي، خو دوی د عامو خلکو د مرګونو مخه نشي نیولی. د فلسطین صدر محمود عباس بیا د نتنیاهو د غداوي رد کړي او په ټي وي په یو وینا کې په غزا کې پروانو بریدونو اسرائیل په منظمه توګه د ریاستی ترهګرۍ او جنگي جرمونو تور لګولې ده. محمود عباس ویلي فلسطینیان به د دغه جنگي جرمونو کونکو پر ضد نړیوال عدالت ته تلونه نه ودرېږي. محمود عباس د نړۍ لخوا منل شوی فلسطینی اتارټي یا فلسطینی ډلې منل شوی مشر دی. د حماس لخوا په کال 2001 کې د غزا نیول وروسته فلسطینی اتارټي د دغلتنه وشتل شوی. د مئی په لسمه نیټه د حماس لخوا په یروشلم کې د فلسطینیانو پر ضد د طاقت د استعمال په سر په اسرائیل راکټونه وشتل شوی وو. د اسرائیل د ولقې لاندې په غربي غاړه او په اسرائیل کې ژوند کوونکي 21% عربانو دوه ورځې وړاندې د حماس سره د یووالي لپاره هړتال یا احتجاج هم کړی دی.
ګران اوریدونکو، تاسو د وی او ای ډیوا خبرونه ته غوږی. د اسرائیل او فلسطین د وسلوالو ډلې حماس ترمنځ چې دا وخت کوم نښتې روان وي، په هغې باندې په پاکستان کې هم په خلکو کې یو غبرګون موجود دی. په قومي اسمبلی کې هم تیر ورځ په دې باندې د باس په وخت باندې د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی یو غړي عبدالاکبر چترالی د اسرائیل په ضد د جهاد او د پاکستان د ایټم بم کارولو غوښتنه کړې وي. په پاکستان کې څېړونکي وایي چې د خلکو منتخب استازي په یو ذمہوار ځای کې ناست وي، باید خپلو خبرو ته ډیر پام وکړي. څېړونکي پرویز هود بای وایي چې د پاکستان په کور دننه د خپلو وګړو او اقلیتونو څخه روان ظلم نه د نړۍ پام اړولو او د سیاسي نمبر جوړولو لپاره اسرائیل او فلسطین شخړه راپورته کولی شي. د نړیوالو چارو یو بل استاد ډاکټر سرفراز بی او ای ډی وته ویلي دي که پاکستان پر اختیا د مسلمانانو خیرخوا وینو، په کار ده چې په افغانستان کې د مسلمانانو روان قتلیام ودروي او د افغانستان د کشالې په هواره کې خپل مخلصانه کردار ولوبوي. په دې اړه باندې را سره نور تفصیل د ډیو خبريال ارشد حسین د اسلام آباد نه په دې رپورت کې شریکوي.
د پاکستان د باندینو چار وزیر شاه محمود قریشی په غزه کې د روانې جګړې د ودرولو لپاره سفارتي حلې ځلې ګړندې کړې او دا مهال په نیویارک کې د فلسطین په صورتحال کې دونکو د ملل متحده په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته رسیدلې او په فلسطین کې د بشري غمیزي د ودرولو لپاره د مشترکه حلو ځلو کولو غږ کړي. دا په داسې حال کې چې د نړیوالو سفارتي حلو ځلو سربیره د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې د جګړې ودرېدو نښې نه لیدل کېږي. نامتو استاد او سیلنکار ډاکټر پرویز هود بای د فلسطین په اړه د پاکستان هڅو ته په اشاره کې وایي هغه پخپل هم په غزه باندې د اسرائیل د بمبارۍ خلاف دی، خو د دې مطلب دا نه دی چې د اسرائیل پر ضد اټمی وسله وکارول شي. هغه د وایس اف امریکا ډیو سره خپل سیلن کې وایي د مسلمانانو پر ضد زې په زې ظلم کیږي او پخپل د پاکستان دننه د شیعه هزاره ورولې خلک د خپل کورونو نه هم نشي راوتلې او داسې چې په چین کې د یو غور مسلمانانو سره سر کیږي په هغه باندې هم پاکستان کې نه خو اخبارونه اصلي کې او نه حکومت دا مسله راپورته کړی ده.
لیکن جب مسلمانوں کو مشتعل کرنا ہوتا ہے اور سیاسی نمبر بنانے ہوتے ہیں تو نمبر بنانے کی خاطر پھر یہ اقوام متحدہ میں چلے جاتے ہیں، او آئی سی کی میٹنگیں بلاتے ہیں، لیکن اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صرف نمبر ہی بنا رہے ہیں، مسلمانوں کی یہ خیر خواہ نہیں ہے.
اگر وہ چکلا دا مسلمانانو جذبات را پارول وی او دا سیاسی نمبر جوڑولو خبر وی، نو بیا دوی اقوام متحدہ تا منڈی وی او دا او آئی سی غنڈے را غواڑی او دا ظاہروی چی دا ٹولی منڈی ترنے دا سیاسی نمبر جوڑولو لپارا کی گی او دوی پا اصل کی دا مسلمانانو خواخوگی ندی. دا پیخور یونیورسٹی دا ایریا سٹڈی سینٹر پخوانے استاد او دا نړیوال چارو ماہر ڈاکٹر سرفراز خان وائس آف امریکہ ڈیوا سره خپل سیړنه کې وای د ظلم او جبر خلاف په اقوام متحده او نورو نړیوالو فورمونو باندې आवाज راپورته کول یو صحیح خبره ده. خو د یو ځانګړي ملک خلاف د خپل خلکو په زړونو کې کرکه پیدا کول او د هغه پر ضد د اټم بم استعمال خبرې کول نه خو د مسلمانانو په ګټه کې دي شي او نه د پاکستان. هغه وای تر څو چې د فلسطین خبره ده نو په دې کې پاکستان هیڅ نشي کولی.
ما ته داسې لګي چې افغانستان کې واقعي پاکستان چې د امن راوستو کې مدد کوي شي، صلح او اورې جوړه کې مدد کوي شي، اسرائیل او فلسطین منځ کې پاکستان عملی طور باندې هیڅ هم نشي کولی سوای ستا په یو پټ کې دي لفاظي بکواسیات او کوچدي خلکو ته خپل ځان ته او خلکو ته توکا ورکول نه علاوه هیڅ نشي کولای. پاکستان
د اسرائیل خلاف د پاکستان د پارلمان د غړو دا ویناوي په ملل متحده کې د پاکستان د سفیر منیر اکرم د دې بیان وروسته راغلي چې پکې هغه په سکیورټي کونسل غږ کړي چې د جنگي جرمونو په تور کې د اسرائیل د ذمہوار ګرځولو لپاره ګامونه اغستل پیل کړي. خکارې دی چې د مای په ولسمه نیټه د پاکستان قومي اسمبلی د مخالف ګوندونو په ملاتړ د اسرائیل خلاف قرارداد هم منزور کړي وو او سبا له جمعې پر ورځ د اسرائیل پر ضد ګرد هیواد کې د مظاهرو اعلان هم کړي دی.
دا د وی او ای ډی وا پرونی دی. تیر ورځ د منځنۍ اسیا هیواد ازبکستان نه د پاکستان سره تجارت لڑکی د سرمنو د مصنوعاتو یو ټرک د افغانستان د لارې د خیبر پختونخوا سرخه په خبر تر رسیدلې دي. دا خای چې په راتلونکو ورځو کې د پاکستان د منځنۍ اسیا هیوادونو سره او د دغه هیوادونو د لارې د اروپایي هیوادونو سره تجارت ته وده ملاوي دي شي. خو د منځنۍ اسیاي هیوادونو سره دغه تجارت د انټرنیشنل روډ ترانسپورت یا ټي آی آر تړون د لاندې کیږي. په خبر پښتونخوا کې تاجران وایي چې د دغه معاهده د لاندې دوی ته د تجارت ګران پروزي، ځکه چې په دغه معاهده کې یو خوا مخصوص مقدار کې د سامان وړلو اجازه وي نو بل خوا ته د کرایې په مد کې خرچه هم زیاتیږي. دوی وایي کچره د غوړه سوداګریز تړون یا پریفرنشل ټریډ اګریمنت لاندې تجارت پیل کړي شي نو د سربا په منطقه کې دوړنخیز تجارت زیات شي او خلکو ته به د زیات روزګار موقع په لاس ورشي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د ډیو خبريال عبدالرزاق په دې رپورت کې راکوي.
په خیبر پختونخوا کې تاجران وایي چې د افغانستان د لارې منځنۍ ایشیا سره تجارت کول د امریکا، یورپ او د نړۍ نور ملکونو سره تجارت کول په پرتله د پاکستان د پاره غوره دي. دی وایي کچري د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ او تجارتي اړیکې سمې شي نو لری نه د چي د دواړو هیوادونو ترمنځ به نه یوازې دوه اړخیزه تجارت وده وکړي بلکې د منځنۍ ایشیا په مارکیټ کې به هم خپل ځای پیدا کړي. په دې حق لا په پیښور کې مش د سرحد چمبر اف کامرس مرستيال مشر انجنیر منظور الهي وی ویډوت ویل چې په کم لګښت زیات تجارت کول او د خلکو د پاره د معاش ګټلو لارې پرانستلو کې پریفرنشل ټریډ اګریمنت یا غوړه سوداګری ستلون ډیر مهم کردار لوبول شي.
دغه کې 25 ټن نه زیات الاوډ نه غنه ټي آی آر کې او بل کرایه د دې ډبل نه ټریبل کرایه وي نو هغه کاست افیکټیو نه کیږي نو موږ غواړو پی ټی ای چې کم ساين کیږي لګیا د افغانستان سره او پی ټی ای ساين کیږي لګیا د ازبکستان سره پریفرنشل ټریډ اګریمنت دی دا وایي چې دا اوسی یوزری نو دینه پسته بیا زمونږ کم ټکونه چې دی هغه به افغانستان تیریږي او ازبکستان پورې بځي ازبکستان ټرک برازي پاکستان پورې برازي.
نوموړي زیاته کړه د دغه تړون تر مخه په سامان وړلو او راوړلو باندې د هیوادونو لخوا ټیکسونه کم لګول شي چې په نتیجه کې د تجارت حجم سیوا کیږي او د حکومت ترڅنګ ګټه یې سوداګرو ته هم رسی.
پروفیشنل ٹریڈ اگریمنٹ کے دا ڈیوٹیاں جیلی لگا پاکستان تک کم مال راضی نو آگے کے نارمل ڈیوٹی کم کراچی کے لگی آگے نہ ڈیر کم ڈیوٹی بدلتا رہے لگا پاکستان والے ازبکستان تا جی تو دے وقت چلتا 25% 30% 40% ڈیوٹیاں نے آلی نو آگے ڈیوٹیاں نے باغی کم کی آگے بن 10% تر آوالی یا 5% تر آوالی جیسے افغانستان سر اب ہم پی ٹی اے کم کی گی نو آگے کم دا ڈیوٹیاں اور آگے کے آلریڈی مو افغانستان نہ کم ڈرائی فروٹ آئٹم نہ راضی نو 53 آئٹم والے
یا د دې په رستو کې د سړک دلارې په نړیواله کچه د آزاد تجارت تړون یا انټرنیشنل روډ ترانسپورت لاندې د پاکستان نه ازبکستان ته د ټي سي اس ګاډي سفر کړی وو او د ازبکستان نه پاکستان ته د سرمنو راوړلو ټرک د تورخم دلارې په 2.5 غنټو کې را رسیدلې دي. په پیښور کې مشت صنعتکار زاهد شینواری ویل چې د منځنۍ ایشیا هیوادونو سره ښه تجارت کولو لپاره باید د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت په اړه موجود ستونزې ختمې کړي شي.
څو پورې چې افغانستان سره زموږ دا مسلې حل شوې نه د ترانزیت هغه پورې د پریفرنشل ټریډ اګریمنت چې شو یا فری ټریډ اګریمنت به دومره فائدہ ونه کړي. فرض کړه دا اګریمنت اوسي او دا زموږ د مسله چې کومه فل حال د ترانزیت په افغانستان د لارې د سنجلې شي د دام په کې حل شي، نو دا ډېر لوی مارکیټ دی او د دې والیوم چې دی په ډېر لږ وخت کې موږ ته درې اربع ډالر چې دی په پیل دو کلو کې رسیدې شي. دغه چې د افغانستان سره موجوده تجارت زموږ یو اربع ډالر دی، نو دا خو مخکې هم یو ټیم کې دوه نیم اربع ډالر ته رسیدل او خو فرض کړه دا مسلې حل شي، نو دا بیرته چې درې اربع ډالر ته واپس به انشاءالله ورسي.
د بلومبرګ خبري ویپانی د یو تازه رپورت تر مخه د تجارت د پاره د پاکستان وزیر اعظم عمران خان مشیر عبدالرزاق داود ویلی چې پاکستان با د ترانزیت او د غوړه سوداګری ستړون په جون کې افغانستان سره او د جولای په میاشت کې د ازبکستان سره تر سره کړی. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خبر.
ګران اوردونکو تاسو د وی او ای ډی واخ پرونه ته وګورئ. د پاکستان تحریک انصاف یو مهم مشر جانګیر ترین لخوا په قومي اسمبلی او پنجاب صوبایي اسمبلی کې د حکومت په ضد یو نوې ډلې جوړولو د خبرونو ورسته یو شمیر حکومتي وزیرانو ویلي دي دا چې ډلې په هر حکومت کې جوړیږي خو د دینه موجوده حکومت ته څه خطر نشته. په قومي اسمبلی کې د جانګیر ترین ډلې مشر راجا ریاض وای پنجاب صوبه کې د دوی د مرسته بغیر نه حکومت بجټ منظورول شي او نه تحریک انصاف حکومت په فعال توګه باندې کار کول شي. په دې اړه باندې نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیو خبريال اورنګزیب خان په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف یو مهم مشر جانګیر ترین لخوا په قومي اسمبلی او پنجاب صوبایي اسمبلی کې د دوی د پلاویانو لخوا د حکومت پر ضد نوې ډله یا ګروپ جوړولو خبرونو پس یو شمیر حکومتي وزیرانو ویلي دي داسې ګروپ جوړېدو هیڅ تاوان به حکومت ته نه وي. په قومي اسمبلی کې د نوې ګروپ مشر راجا ریاض دا وکړې ده د دوی د مرستو بغیر پنجاب حکومت نشي چلېدی. تیر ورځ جانګیر ترین دغه خبرونه رد کړي وو. تحریک انصاف حکومت پر ضد یې څه ډله جوړه کړې ده، البته دا یې ویل وو پنجاب حکومت د دوی پارلماني ملګرو پر ضد انتقامي کاروای کوي. په قومي اسمبلی کې د جانګیر ترین ډلې مشر راجا ریاض یو شمیر ټي وي چینلو سره خبرو په وخت ویلي دي که چېرې پنجاب حکومت د دوی پر ضد انتقامي کاروای بند نه کړي نو پاکستان تحریک انصاف حکومت نه به لاره جدا وي. او جمعې په ورځ به پنجاب اسمبلی غونډه کې دوی خپل شمیرې حضور ښیي.
اور نہ ہی آپ اس حکومت کو چلا سکتے ہیں.
راجا ریاض وی زمونگ دمرستو بغیر نہ پنجاب حکومت چلے دے شی اور نہ بجٹ منظور والی شی. خو کورینو چار وزیر شیخ رشید او یو شمیر نور مرکزی وزیران خوشبین دی جانگیر ترین با دوی نه لارې جدا نه کړي. کورینو چار وزیر شیخ رشید وی هر حکومت کې دغه شان ډلې جوړیږي او دغه قسمه ډلو نه موجوده حکومت ته هیڅ خطر نشته.
عمران خان کو ووٹ دے گا، یہ گروپ بنتے رہتے ہیں لیکن یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے.
دوی وی دغه شان ډلو نه موجوده حکومت ته هیڅ خطر نشته. رپورټونو تر مخه د جانګیر ترین لخوا حکومت پر ضد د یو گروپ جوړولو خبرونو پس وزیر اعظم سلاحکار سینیټر علي ظفر د جانګیر ترین پر ضد د ایف ای اے کاروایو په حق خپل رپورټ مکمل کړی دی او زر به وزیر اعظم ته د رپورټ وړاندې کوي. لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ مشر رانا ثنا الله ویلي دی کچر جانګیر ترین په ښکاره موجوده حکومت مخالفت پیل کړو نو دا به عمران خان لپاره لویه مسله وي، ځکه پنجاب اسمبلی کې جانګیر ترین ملګری هغه خلک دي چې جانګیر ترین د رقم په زور پاکستان تحریک انصاف ملګرتیا د بار سره کړی وو. او پنجاب کې د تحریک انصاف حکومت هم د جانګیر ترین د هڅو له وجې جوړ شوی وو. رانا ثنا الله وایي که چېرې جانګیر ترین ډلې دوی سره حکومت پر ضد سره رابطه وکړه نو ضرور به ورته مثبت ځواب ورکوي.
ہاں ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ اس حکومت کو جو ہے وہ ختم کیا جائے اور اس کے بعد پھر الیکشن کی طرف جو ہے وہ جایا جائے.
دوی وی مونږ یوازې پنجاب حکومت خاتمه نه بلکې نو انتخابات غواړو او کچره په دې جانګیر ترین ډلې زموږ مرسته غوښته نو غربه به کوو. خبریال علي اکبر وی دا اوس پټه خبر نه ده پاتې چې جانګیر ترین تحریک انصاف نه لري بلې کړي او راتلونکو روزو کې به دا خبر موجوده تحریک انصاف حکومت د پاره به لوی مسله وي، ځکه حکومت پر ضد د مخالفو ګوندونو ائتلاف یا پاکستان جمهوري غورځنګ په وقتی توګه غلی شوی دی خو بیا هم حکومت د پاره یو خطر په شکل موجود دی.
د موجوده حکومت او تحریک انصاف حکومت خلاف بغاوت کړی دی. جانگیر ترین خو بظاهره باندې یو سافټ کارنر لري چې غنی مطلب مونږ عمران خان سره یو, خو چې په اس حملو کې سیټونه بیل کړی شو نو په دې کې وس اس شک نه پاتې چې مطلب جانگیر ترین فارورډ بلاک نه دی جوړ کړی. بالکل اول نه ډېر صحیح طریقې سره را روانو او پریشر یې کریئټ کوو, خو هغه دا غنی چې مطلب هغه ته انصاف نه دی ملاو شوی او په کمو کیسونو کې چې هغه راګر کړی شوی دی نو د هغه مقصد هم دا دی چې د هغې نه صفا کړی شي.
جانگیر ترین ډله دعوه کوي قومي اسمبلی کې څلور او پنجاب صوبای اسمبلی کې شپږ درشت غړي لري. موجوده وخت قومي اسمبلی او پنجاب صوبای اسمبلی کې د ډېرو کمو څوکو سره د تحریک انصاف حکومت روان دی.
دا د وی او ډیوا خبرونه دي. د بلوچستان های کورټ د چین پاکستان منصوبي سی پیک اتارټي چیئرمین او د پوسټ پخوانی لیفټنن جنرال عاصم سلیم باجوا فزت عدالت ته ورکړی شوی خاص د اوریدنې لپاره منظور کړی دی. د کوټې وکیل منیر خان کاکړ ایډوکیټ عدالت ته په ورکړی شوی خاص کې دریس خپل کړی دی چې د سی پیک اتارټي مشرې ټاکنې لپاره ضروری ده چې د قومي اسمبلی ترڅنګ د سېنات نه هم د دې منځوري واغستې شي. خو د اتارټي موجوده مشر ریټایرډ لیفټنن جنرال عاصم سلیم باجوا د ټاکلو په لړ کې دغه قانوني عمل نه دی پوره کړی شوی. په عدالت کې خواص شوی چې د خپل عہدې څخه لری کړی شي. په دې لړ کې وفاقي حکومت متعلقه چارواکو ته د جون تر شپږمې نیټې پورې عدالت ته د وضاحت ورکولو امر کړی دی. نور تفصیل په د ډیوا خبريال حمید سمسور په دې رپورت کې راکوي.
د بلوچستان په عالی محکمه کې د لیفټنن جنرال متقاعد عاصم سلیم باجوا د سیپیک د چیرمین په توګه د ټاکنې په خلاف دغه درخواست د بلوچستان بار اسوسیشن مشر منیر کاکړ ایډوکیټ ورکړی. په دغه درخواست کې دغه دریز په ګوته سوی دی چې د کوم امر لمخه لیفټنن جنرال متقاعد عاصم سلیم باجوا چې د سیپیک چیرمین ټاکل سوی دی هغه امر له کمی اسمبلی څخه د اساسي قانون د مادي په بڼه باندې منظور کړل سوی دی خو تر اوسه پورې له سینټ څخه منظور نه د سوي. منیر کاکړی ډوکیټ ویل چې د سیپیک د اتارټي یا د ارډیننس په عقل باندې دغه امر د ختمېدو څلور میاشتې تیر سوي دي, خو د دې باوجود عاصم سلیم باجوا تر اوسه پوري پر خپل منصب باندې ناست دی. په درخواست کې ویل سوي چې د عاصم سلیم باجوا ګمارل غیر قانوني دی. له عدالت څخه خواست وکړي چې دې له خپل منصب څخه ګوښه کړل شي. منیر کاکړ ایډوکیټ په دې باب ویایي
پټیشن چې دی د سیپیک اتارټي د چیرمن خلاف جنرال ریټایرډ عاصم باجوا په 2019 کې ګورنمنت ای ورډیننس پاس کړی د سیپیک اتارټي په نامه باندې. هغه په نومبر کې د سیپیک اتارټي چیرمن چې دی دوی ګورنمنت اپوینټ کړی. نو هغه ورډیننس چې دی دا هغه په آئین آرټیکل 89 سب کلاس 2 ته دا هغه ورډیننس پیریډ چې دی هغه سلشل ورځې دی. نو دا وخت جنرال عاصم باجوا چې دی له فروری 2020 ته وسه پوری دی ایلیګل ناسي شروع دی د پوسټ لوکار روکاوسي د کوم پارک امپلویجیست اوسه پورې اخیسی دی هغه د واپس یو لګورمج د پښتنو وشي چې د حکم قانون ته دوی داکشنه.
د بلوچستان عالی محکمه د دغه درخواست اوریدنه منزور کړله. عدالت او مرکزی حکومت عاصم سلیم باجوا ته د جون تر درې مینیټو پورې د نوټس د جاری کولو امر سرګند کړی. تیر کال د اکتوبر پر 13 باندې د سیپیک اتارټي چیرمن لیفټنن جنرال عاصم سلیم باجوا د وزیر اعظم معاون خصوصي برای اطلاعات او نشریات له منصب څخه استعفا هغه مهال ورکړله کله چې د پر کورنۍ باندې په بارني هیوادو کې کاروبارونو تور لګول سوی وو. عاصم سلیم باجوا هغه تورونه رد کړی وو او ویلی وو چې دای به حکومت ته ټول اسناد او شهادتونه وړاندې کوي. د د پزت باندې دغه تورونه د یو خبريال احمد نورانی پر ویب سټ باندې خارسوي وو. د استابلیشمنت ډیویژن د لوري عاصم سلیم باجوا د څلور کالو لپاره د سیپیک اتارټي د وزارت منصوبه بندي ترقی او اصلاحات لاندې ګمارل سوی دی. د سیپیک دغه اتارټي پر لسو کسانو باندې مشتمله ده. د دې منځوري وزیر اعظم ورکوي او د سیپیک د چیرمن دغه منصب د شل گریډ د افسر برابر دی. د سیپیک ټول سرګرمیانی د چیرمن د اتارټي لاندې وي. حمید سمسور وی او ډی وا کوټا.
ګرانو اوریدونکو د وی او ډی وا د خبری خبرونه په دې اخره کې در سره یو اداري شریکو چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
ګواتیمالا، هندوراس او ال سالوادور
د شر فساد بڑو رشوتونو او د لنډ تنګي اقتصادي ترقای مسلو سره مخ ملکونه دي او هم د دې مسلو له سببه د دغو درې واړو ملکونو خلق په غیر قانونه طریقه امریکې ته د ننوتو کوششونه کوي. دین علاوه دغه درې واړه ملکونه جغرافیایي لحاظ سره د بحر الکاهل د ساحل په خشکا شاره او ځنګلي سیمو کې پراته دي او آب و هوا کې د راتلونکو تبدیلو د نقصانی اثراتو وهنې ته ډیر اسان دي. په 13 نومبر کې ګواتیمالا او هندوراز ایټا او آیوټا نومي سختو سمندري طوفانونو بد بد وهلي دي. د دې واقعاتو له سببه د دغو ملکونو د لکونو کورانو زخ ډیر زیان تاوان شوی دی، خصوصا د دوی د کر کروندې روزګاري ډیر تباه کړی دی او دغو ملکونو کې د خوراک کمی تر خطرناک حده پورې راپیدا شوی دی. د بین الاقوامي ترقیه د پاره د امریکې ادارې USAID د دریو واړو ملکونو کې د هنګامي خوراکي امداد، د سکلو، د صفا اوبو، د پناه د ځایونو د جوړولو، د آمدن د ذریعو پیدا کولو، د پروګرامونو او قدرتي آفتونو نه د بچ کېدو د انتظامي کوششونو کارونو ته 112 میلیونه ډالر اوښکې دي. دین علاوه د کال 2013 او د کال 2020 د مالی کلونو په درمیانه موده کې د امریکې د خارجه چارو د محکمې د آبادۍ، پناهګزینو او د کډوالو شعبې مکسیکو او وسطي امریکې ته د پناهګزینو، د پناه غوښتونکو، د ملک دننه د بې کوره شوو خلکو او په خطرناکو حالاتو کې د پرتو کډوالو د ضرورتونو پوره کولو کارونو ته 248 میلیونه ډالر ورکړي دي. دا رقم په کال 2020 کې د کورونا وایرس د عالمی وبا د تابعیا کولو د کارونو لپاره هم دی. د دې رقم نه 85 میلیونه ډالر رقم السالوډور، ګواتیمالا او هندوراس کې په کورونا وایرس د قابو مندو کار ته بیل کړی شوی دی. دین علاوه USAID دغه سیمه لاره د قدرتي آفت په صورت کې د دغو ملکونو د امداد د پاره یو ډله هم مقرر کړی ده. دا د ماهرانو ډله ده او دا به دغو ملکونو کې د آفتونو راتلونه د شبو نقصانونو تخمینه لګی. د خلکو د ټولو نه زیات اهم ضرورتونه به په ګوته کوي، ملګرو خلکو او مقامی چارواکو سره رابطې ساتي او د آفت د لاسه د پلی شوو کورنو او ګوندو ته به د فوري نوعیت امداد ورسوي. د امریکای حکومت چې د دغې سیمې ملکونو ته د ترقیاتي پروګرامونو د پاره کم ډیر تیر او اوګدمیاده باقاعده امدادونه ورکوي. د USAID په ذریعه د انساني خواخوږی ورکیدونکې دا امداد د دغې باقاعده حکومتي امداد نه علاوه دی. د دې قسمه پروګرامونو مقصد دا دی چې السالوډور، ګواتیمالا او هندوراز نه امریکې ته په غیر قانونه طریقه پکړه د تلونکو خلکو د خپل ملکونو پرې خودو بنیادی وجوهات ختم کړي شي او دغه ملکونو کې په زبردستۍ د خلکو د خپل کورونو نه د وستو مسله هم اواره کړي شي. د امریکې د حکومت د دې پروګرامونو د یوې برخې په توګه USAID د دغې سیمې حکومتونو، ولسی معاشرې او ذاتی مت سره په شریکه کار کوي چې دا شان سیمه کې اقتصادي موقع زیات کړي شي، روزګارونه پیدا کړي شي، دغو ملکونو کې د حکومتونو عملداري مضبوطه کړي شي، امن پکې قائم کړي شي او د چاپیریال د تبدیلو د مقابلې وسطواني مضبوط کړي شي. د اجتمندو خلکو لاسګیرنه د امریکای په اقدارو کې شامل خبره ده. په دې سبب امریکا به د ګواتیمالا، هندوراز او د السالوډور د خلکو امداد جاری ساتي چې دا شان دوی په خپل وطن کې په خپل کورونو کې د خجون تیرولو خاوندان شي.